وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په روانه غړي کې درته یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د ورکرسو بلوچستانو د خپلوانو د سلګونو میلو په پښو د سفر وروسته پنډي ته رسېدلي، د دې لانګ مارچ لسته راوړنې، د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه تازه څرګندونې، د قبایلي سیمو د بې کورسو خلکو ستونزې، د یوکرین حالات، په افغانستان کې د وسلوالې ډلې حقانی شبکې کمزوري کېدل، هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي دی چې لا یې هم په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه نه ده کړې. د ورکړل شوو بلوچانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته د ماما قدیر په مشرۍ پرون د پنډۍ فیض آباد ته رسېدلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روسیا به یې تاوان ورکړي که چیرته په یوکرین کې پوځي مداخله وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي دی چې لا یې هم په قبایلي سیمو کې د پوځي اپریشن شروع کولو پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې اوس مهال یوازې په ځینو اهدافو کاروایي روانه ده او دوی هڅه کوي چې پکې بې ګناه خلک ونه وژل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي له مخې د کورنیو چارو وزیر ویلي دی چې د پوځي عملیاتو پریکړه به په مشوره سره کیږي او که چیرې فیصله وشي نو د عملیاتو په شروع کېدو کې به دوه اونۍ وخت لګي. د زیاته کړه چې د ممکنه پوځي عملیاتو له ویرې تر 2000 پورې خلکو خپل کورونه پرېښي دي چې د مرستې لپاره یې کمیټې جوړه کړل شوې ده. په دې وروستیو کې واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامۍ او د ملک په ځینو برخو کې د ترګري پیښو وروسته پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کوي. د ورکړل شوو بلوچانو خپلوان تر څلور میاشتنی لاریون وروسته د ماما قدیر په مشرۍ پرون د پنډۍ فیض آباد ته رسېدلي او هلته یې د پاکستان د استخباراتي ادارې د دفتر په وړاندې احتجاج کړی. پرون له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ماما قدیر وویل چې دوی به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج کوي او یو یاداش به ورکوي که چیرې ملګرو ملتونه د لا درکړل شوو بلوچانو مسله نشي هوارولی نو دوی دې بیا ناټو ته وسپاري. د بشری حقونو ادارې د لا درکړل شوو بلوچستانو پلا د پاکستان په خوفیه ادارو چبي خو چارواکي دا نه مني. د شمالي وزیرستان په ایده کلی کې پرون د امن لخر د پخوانی مشر حاجی نیکم خان زوی په یو ریموټ کنټرول بمی چودنه کې وژل شوی او درې نور کسان جوبل دي. ځای خلکو مشال ډو ته ویلي دي چې د برید هدف د حاجی نیکم خان زوی وو. په برید کې د نوموړي وراره خورې او لمسی جوبل شوی دي. ځای خلکو له وسلوالو حکومت ته دواړو غوښتنه کړې چې دوی د کلی امن دینه خرابوي. دوی حکومت ته ویلي دي چې د خپل کلی امن په خپله ساتلی شي. ایدک د شمالي وزیرستان هغه کلی دی چې تر اوسه ترې خلکو کړې نه دي کړي. نیکم خان باندې له دې وړاندې هم درې حملې شوې دي. د خبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم له نن څخه په ټوله صوبه کې د هړتال پیلولو اعلان کړی. د یاد تنظیم د پېښور څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر پرون مشال لیډو ته وویل له حکومت سره دوی غوښتنه داده چې پنجاب صوبه کې ډاکټرانو او مریضانو ته کومې اسانتیاوې ورکړل کېږي، هغه د خبر پښتونخوا صوبې ته هم ورکړل شي.
پنجاب والا چې دی په 350 روپے پر ہیڈ کې هغه چې دی والا فری میڈیسن ورکي، فری ٹیسٹونه هم والا کوي، مریض ته دو ټایم رو ټایم ورکي او هغه ته کور د پاره مدویات ورکي. زمونږ عدالته کې جی اوسم تاسو په نشته.
د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د ډکه ورکړي که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دوی به په ګډه له خپلو دندو استعفاګانې ورکړي. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبینز وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. روبینز د جمعې په ورځ د امریکا د سول انسټیټیوټ ته په خبرو کې ویل که د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې شوي پرمختګونه به په چټکۍ سره خراب شي. ده ویل دا چې افغان ولسمشر کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش بیخي ګډوډ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې روسیا به یې تاوان ورکړي که چیرته په یوکرین کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د غوځیانونو ته اشاره ونه کړه چې روس به ورسره کېدی شي مخامخېږي، خو نوموړي وویل چې امریکا هغو راپورونو اندېښمنه کړې ده چې وایي روسي ځواکونو په یوکرین کې پوځي تحرکات پیل کړي دي.
The condemnation of nations around the world.
نوموړی وایي د روس لخوا مداخله به کېدی شي د نړۍ ټول قانونونه وغندي او دا حقیقت دی چې امریکا به له نړیوالې ټولنې سره په دې کې ولاړ وي چې دا خبر یقیني کړي چې په یوکران کې به د هر قسمه پوځي مداخلې تاوان وي. دا وروسته له هغو چې د یوکران بوري ولسمشر الیگزینډر تورچینوف روسیا تورنه کړه چې د یوکران پر کریمیا ټاپو وزمه یې حمله کړې او پرونکې هڅه یې کړې ده. د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتون څخه وغوښتل چې سمدستي د خپل ځواکونه بیرته په شا کړي. روس وایي چې دغه هڅې یې له هغه تړون سره سمې دي چې د یوکران او روس ترمنځ شته. او اخیری خبر د کرکټ ټاکل شوې ده چې د کرکټ د ایشیایي هیوادونو د اتلولۍ په ترڅ کې نن افغانستان له کوربه بنگلادیش سره لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ګرمۍ 12:30 بجې پیلېږي. د ایشیا د کرکټ د 15 هیوادونو د دې سیریز په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دې ټورنمنټ کې تر دې دمه سریلانکا تر نورو مخکې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل. د څلورو میاشتو په پښو د تاک ګروستا د ورکلسو بلوچستان خپلوان بل اخره پنڈی ته رسیدلی او الته احتجاجي مظاهره کړي. خو د دې لانګ مارچ سمدستي لاسته راوړنی څه دي؟
پریشر بیلډ اپ شوی دی په ادارې اوس ادارې هغه سم پورتنه پورته کوي. مطلب دا شوی نه دي کم شوی
د افغانستان په پکتیا کې په شمالي وزیرستان کې میشت وسلواله ډله حقانی شبکې ولی کمزوري شوې ده. کتابونو خرڅلاو په څه حال کې دی؟
نن سبا د پښتو کتابونو مینوال خورا زیات شوی دی. زمونږ د خلکو د کتاب سره مینه پیدا شوی ده، د لیک لوست سره مینه پیدا شوی ده.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د داخله چارو وزیر د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي چې په قبایلي سیمو کې لا د فوجي اپریشن فیصله نه ده شوې او دا اوس محلي واسي مخصوص ځایونه په نښه کیږي. د دې په خبره کې حکومت اپریشن کوي، نو دغه لړ کې به ټولو سره سلا مشورې کوي او د اپریشن شروع کولو کې به 2 هفتې لګې شي. په دې اړه مو نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال اخیستی دي.
د داخله چارو وفاقي وزیر د بیان قومي سملي ته په خطاب کې ورکړی دی. کله چې باغ باندې ډېر دباو چیرې مختلف سیاسي ګوندونو مداوي چې دی په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کوي، خو دغه لړکی ایوان په اعتماد کې نه دی غسته نه رقم یو سیاسي ګوند سره سکه مسله مشوره کړی ده. نو د وینا وا چې لا په قبایلی سیمو کې د اپریشن فیصله نه ده شوې، د پوځي اپریشن او دغه لړکی کم چې اوس دا وخت کاروایی روانه ده، نو هغه صرف د مخصوص پټنځایونو یا مخصوص اهداف ته جګړه صرف ونخه کیږي. ور سره کچري داسې فیصله کول غواړي دی جرالت کې پوزي اپریشن کو یا سره نو بدغه کې بټول چې سونه هم سیاسي جماعتونه دي، خصوصا بیا چې کم قبایلی پارلماني غړي دي، هغه په اعتماد کې غستی شي او کو دغه صورت کې فیصله وشو چې او دغه ته پوزي اپریشن ضروری دي، نو د دې په شروع کې دوه کې به هم خو او شاد وونه لګي، ځکه چې د دې لپاره به کم وسایل پکاري، بیا خصوصا چې دا غزه نه کم خلک کډه کوي، دا غزه نه به ورکیږي، د هغی د بحاله د پاره یا د هغی د پاره د بل زید د اوسې دوه تنظیم کول. نو په دغه ټول صورتحال کې به 2 هفتې لګي، خو لا تر دې دمه دا هیڅ فیصله نه ده شوې چې غني یو مکمل پوزي اپریشن د قبایلی سیمو کې شروع کړی شي.
او بل موضوع دا چې د بلوچستانو څکم په پښو مزل او له کراچي ځای اسلام آباد ته د خپلوانو د ورکلسو بلوچستانو څکم خپلوانو د کړي وي او د سی رپورټونه د سیاغه پنڈی تر رسیدلې دي. نو رسیدو په وخت یا دوی څو کللته؟
جی بالکل، دا دی خورا رسیدلی دی پینڈے تا دی یو علامتی واک اوکو دا فیض آباد کما چی یو پینڈے او دا اسلام آباد یو سنڈ دا یو مینز دی، نو آغاز پوری دی راغلل ال تکی دی یو علامتی احتجاج همو کو او تم دغل تکی دا ملگرو ملتونو پخوانے دفتر دی او ورسر وصر خواه که دا آئی ایس آئی هم دا استخباراتی اداره هم دفتر دی، نو ال تکی دی یو علامتی احتجاج اوکو دغا دوران دا باران او دا هر سب آوجود دا طول کم چی گردون کون کیونو هغا او ورسره د نورو د خیر خیګړې چې کم تنظیمونه دي د انساني او د بشري حقوقو لپاره چې کم کار کوي هغه هم راغلي د دې سره یو والی سرګندونه وکړه. اوس مهال هغه په پینډه کې دي او د ماما قدیر د وینا مطابق چې دی به د ګل پورس باندې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته او بیا به د سپریم کورټ مخې ته راځي ولته خپل احتجاج ریکارډوي.
لکه څنګه چې د مشال ریډیو له خبرې له واورېدل د بلوچستان لانګ مارچ پنډې ته رسیدلې دي او دا د ماما قدیر په مشرۍ کې دي. کارپون وايي قسم د دې لانګ مارچ په نتیجه کې لا درکه بلوچستان نه دی راخوشي شوی خو د دوی په فکر د لانګ مارچ کې یو خاکه په استخباراتي ادارو فشار زیات شوی چې د نورو بلوچستانو له تشتولو ډډه وکړي نو بل خوا د بلوچستان مسلې ته نړیوال پام هم راګرځولې دي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د ورکل شو بلوچستانو خپلوان تر څلور مشتنی لارون وروسته اسلام آباد ته رسیدلې دي. د دې لارون مشر دوه اویا کلن عبدالقادر بلوچ کوي. نوموړی چې په ماما قدیر مشهور دی تیر کال د اکتوبر په ویشتمه له کوټې څخه پیدل روان شو. لومړی کراچۍ ته بیا اسلام آباد ته ورسېدو او دا رنګ شاوخوا 2000 کیلومتره مزل یې په خپو وکړو. د بلوچستان نېشنل پارټۍ یو مشر ثنا بلوچ وایي که څه هم استخباراتي ادارو د ماما قدیر زوی وجلې خو د په خبره ماما قدیر اوس د نورو له درکه بلوچستانو د راخلاصولو لپاره راپاسېدلې دي.
ډېر زیات اوسله خلکو ته راکړې دي. خپل هم ډېر همت جرأت کړې دي. یو سړی چې غیر ځوان بچه چې دوه کال پورې لاپتاو وو بیا د مور کې هغه غم تکلیف ټول هغه برداشت وکړي او بیا اوس سړکو باندې دي. لیکن دا یو ډېر سمبولیک موومنٹ دی په بلوچ هیسټری کې چې یو نان پولیټیکل سړی هغه د پولیټیکل سړی هم نه و دا یو عام سړی یو پورته سو دومره غټ جرأت وکړي. ما خیال ته په بلوچ پولیټیکل هیسټری کې ډېر غټ همت کړی دی. او حقیقتا ډیسټنس په باره کې ګوره یا فلانه کې ګوره هغه ماو زینگ او اندرا ګاندھی او مہاتما ګاندھی دي ټول ریکارډ مات کړی دي. لیکن افسوس خبر دا دی چې پاکستان میډیا یا پاکستان کا انټیلیجنسیا دی انټلیکچوئل دی اوس هم دوی کوشش کوي چې بلوچ مسله ته ډایورټ کړي.
په کوټه کې خرپو شهزاد ذوالفقار وایي د ماما قدیر د هلو زلو له کبله په امنیتي ادارو فشار زیات شوی او د بلوچستانو د لادرګه کېدو پیښې کمې شوې دي.
انټرنیشنل دغه باندې خامخا ټریک کړی دی. دا یو دغه شوی دی چې د پاکستان کې زیاتېږي. فریشر بلډ اپ شوی دی په هغه ادارې. اوس ادارې هغه سم پورته کوي مطلب دان شوی نه دی کم شوی دی. نو هغه خامخا فریشر هغوی باندې راغلی دي څه کم کړی دی.
په اسلام آباد کې د ډیفنس آف هیومن رائټس په نامه د بشري حقوقو ادارې مشره امینه مسعود جنجو وایي د ماما قدیر لانګ مارچ په ملاتړ کې لټولو صوبو اوازونه پورته کیږي او د دې په خبره د نوموړي مارچ به وس یو نوې بڼه خپلوي. دوی چې دا څنګه مثالی جدوجهد وکړو د خپلو لادرکه خلکو لپاره د هغه خلکو لپاره چې شهیدان شوي هغه خلک چې استخباراتي ادارو پرې ظلم کړی او مقدر د خپلو خلکو پر ضد د ظلمونو خلاف په کلکه او په پور امنه توګه اواز پورته کړي. څوک دې دا فکر نه کوي چې د ماما قدیر په مشرۍ لانګ مارچ اسلام آباد ته پر رسیدو ختم شوی بلکې لدې څخه به اوس نور لانګ مارچونه وځي
او کئی اور لانګ مارچ یې حاصل نکلیں گی.
بلوچستان زمونه د بشری حقوقو ځنې ډلې د ورکړل شو بلوچستانو پړه د پاکستان په استخباراتي ادارو چوي خو چارواکي لدې څخه انکار کوي. سنا بلوچ وایي د ماما قدیر له مبارزې څخه نه یوازې د بلوچو بلکې د ټولو قانونو اراده مضبوطی شوی چې دا رنګ د خپل حقونو لپاره اواز پورته کړي.
د هورکلڅو بلوچستانو د خپلوانو له کراچۍ څخه تر اسلام آباد د لانګ مارچ ته لاسته راوړونو په اړه مو د اسرار علم محمد رپورت اوریدي. او لکه څنګه تاسو لمخه واوریدل چې پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوجي اپریشن کولو تروسه هیڅ پلان نسته خو له دې سره خلک له هغه ځای څخه وزي. په قبایلي سیمه ورغزو ایجنسی کې د حکومت په وینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ممکنه فوجي کاروایی د ویری لامل له دغه سیمو نه یو شمیر کورنیو د حفاظت لپاره نور خوندې سیمو ته تګ شروع کړی دی. دا چې د کورنیو پرېښودلو په عمل کې شزي کومې ستونزې لري او تر کومو حالاتو تیرې شي ملکه امرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی د خوا د ریسیمه اوسیدونکو وای د حکومت په حکم یې لسیمه نه یواره بیا کړي وستل شروع کړي دي. په کډه کونکو کورنو کې د سړو ترڅنګ خزي او ماشومان هم شامل دي چې د کډواله لامل له سختو حالاتو نه تیریږي. د خوا د ریسیمه یو زنانه چې د دوه بچو مور ده وای چې هیڅ ورسره نشته او داوه حکومتي مرستې ته سخت ضرورت لري.
هر نو چې باران وری مسره دومره چې نشته لري زه ته مو روټي په حق وستا اعلان وکړه کورونا خلکو دا دلته د خو دا رکه ګاډی ستري چې مسره ګاډیو کې سامان یو سي مو ته د خپل بوتان نه ونه سره د چپل سویټر ورته پر ضرورت مو دی وخت په تر هو سم کړی راته مونږ آل تا کې یو صرف دا پالیسټه کوم لګولې
هم دغه سیمې سره تعلق لرونکي او جینې د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم مخکې د کډواله د ژوند نه پس واپس په کورونو کې آباد شو خو بیا هم خزو او ماشومانو ته په خاصه توګه هیڅ سہولتونه ورنکړل شو او اوس یو واره بیا په خپل خپو راوتی دي.
مخکې یو خلې وو هغه راتویل چې اوس په نړۍ کې بدرې کاله تقریبا خلکو ته په بخار فاس موږ راغلو 50 کاله کې پزای شو نو بیا موږ ماشومانو او خزو ته هیڅ سہولت نه لاو نشو له سکولین شته دي خو خو به هیڅ سره نه اول نه وخت تر اوسه پورې هیڅ دغه مستل نشته دي. موږ لګ ډیر بستان ته ویلې دي درې مسله را خپل مخکې دغه سکول نه وځه د انجینر د طرف نه سکول وو. د ګورنمنت طرف نه موږ ته هیڅ خولاته نشته دی او تر خپل کورونو کې مونږ نه پرېږدي خځې په خپل خپل روانې نه ورته غاډي څه د غشت او نه روډ نام دې لري دي او ماشومان هم د سیر روان دي هوټل ته چې کوم ځای ته مونږ راغلي د کورونو کې ځای نشته چې ټول زنانه په کې ځای شي.
د اورګزو ایجنسی سره تعلق لرونکي وزد کوم کې رت ماوای چې د کډې کولو سره د تعلیم په سلسله ډیر اثر پرې وزي چې مخکې نه د غسیمه کې د سکولونو شمیر ډیر کم دی.
ماشومان دا شي کنه تعلیم څه شي کولای را دې وطن شاره ترایي شي دا شي نو مدور انسان واڅې ته وي او یادې وسو باندې د دادي پاته مهره باندې دادي کېږي مشکل دا د غلي کورونا جوړ کو هغه نه پاتې شو نو به وطن سبق څنګه وي دا خو نه کورونا دا شته او
د اورګزو ایجنسی نه د مسوچا په نوم د یو نارینه کور ودانه هم د کډوالو خزو د صحت مشکلاتو په ګډون نورې ستونزې بیانوي.
کونم به کور شي وړې جمی شي ماشومان بچی شي نو په پردي کور باندې خو نه کیږي کنه نو به دا وي کله لارو کې خبره ختم شي کله څه شي کله ډېرې بچې مړې شي دې تمبان لګولي نو به سر ځایږي چې نه دا خبره نه بیا بیماریان هم زیاتېږي نو په تم د تمبان کې هو نه لټینو نه یو نه باتروم یو دا اورګزو ایجنسی ده او دې هوټل ته به څه انتظام هوځان نه چته شپولینه مولینه راته وکی مونږه خپل کلینه راوتی او په اسپیټال کې پاتې کیږي چلو 15 کال تقریبا نوځي چې مونږ خپل کور نه راوتی یو او د تلو لای اراده نشته چې راته وې چې خپل وطن ته لاړ شي. هر باندې خپل کور غواړي خپل کلی غواړي خپل مېن غواړي چت خپل وینه استی نه وی خو چې چت خپل نه وینو په جامه پیزار سره
بل خو د ممکنه پازي اپریشن د یاري لامل د شمالي وزیرستان نه هم ګنشمیر کورونو کډه شروع کړي دي. که څه هم د حکومت له طرفه دوی ته د کورونو پرې خودلو نه دی ویل شوی خو د تیرې یوې اونۍ راهیسي لسیمه نه خواوشه د سلويختو زرو زیات کسان چې زیاتره پکې د میرعلي اوسیدونکو دي لسیمه کډه کړي دي او دغه سلسله روانه ده. دغه شمیرې تصدیق حکومت لا نه دی کړی. د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د کورونو پرې خودلو په حق له په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې حکومتي ادارې اف ډي ام ای او چارواکي د نوم نه خودلو په مشال ریډیو ته ویلي چې د دغو خلکو د بندوبست لپاره ورته د حکومت له طرفه لاسنه دی ویل شوی.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدلې چې په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د خپل مطالبو په حق کې په ټوله صوبه کې نن احتجاج اعلان کړی دی. دوی غواړي چې په نوکری کې دي ځینې چې کمی سختي بدلونونه دي دا وسی او د دې ترڅنګ چې کوم خلکو ته اسانتیا دي په هغه کې د هم بدلون راوستل سي. په دې اړه نور تفصیل په پېښور کې خپل همکار پښتلې دي.
دا خیبر پښتونخوا ټولو چې کوم ځوانان ډاکټران تنظیمونه تنظیم دي ینګ ډاکټر د سچویشن هغوی حکومت لا تیر یوې اونۍ راسې دغه ډیډ لاین مرکو چې 28 فروری پورې د دوی چې کوم غوښتنې دي د سرویس سټرکچر د تنخواګانو او دغه شان نورې هغه د اومنی غني دی به د پړندی مارچ نه 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 په ټول خیبر پښتونخوا 15 ونه دی لوکي په سرکاري اسپیټالونو کې حالتال پېز کې نو همدا شانتو شو پرون هغه خبره غونډه وکړه دا غي ورسته دا اعلان کوونن په ټول صوبه کې چې څومره سرکاري اسپیټالونو په خې کې چې کوم ځلمی ډاکټران یا ځوانان ډاکټران نه هوي حالتال کړ دی هوي وی تر هغه پورې دې حالتال جاری وي چې تر څو پورې صوبایي حکومت تدوی چې کوم غوښتنه دي هغه سر ته نه وي رسولي. جی
نو په دې اړه باندې دوی خپلې غوښتنې خو مخې ته راوړې دي چې کومې کومې دي؟
بالکل دی چې کوم سروې سټاف ته یادې چې غني دی چې کوم نور محکمو په شان ته یاد پنجاب صوبې په شان ته چال ته کې د دې چې کوم ملګری ډاکټران هم د دې په گریٹ کے عربی پتا کیا شان تنخواہ نے اور کی بل ندی ڈاب اہم وینا رچی حکومت تو صرف ہاں کسان لا مخ کے ترقی اور کئی چھ کم کسان حکومت خوخی اور چھ عام کم کسانی نو حغیل ترقی ہم نو کی پاسان مان دے دغرنگ بی دول چھ پٹول ضلع کے دے پاسپتن کی بنیادی سہولتوں ہم اور کشی اور پہاڑ ضلع کے دے ڈاکٹران واغ استیشی اور ہوئی دے چھ کم الحاق بیس پانی پا کچھ بنیادی نو مالکم ڈاکٹران خیبر پختونخوا حکومت سے زیر شروع کر رہا چھ دار بند کی اور پپا خو یعنی پرمننٹ بیسس باندې د ډاکټران مستقل بنیادونو باندې د ډاکټران په دغه اسپیټالونو کې واخلي هم باندې هله چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا ته صحت صوبایي وزیر سره تماسونه ول نو هغه وینا و چې د ټولو غوښتنو دی منل دي خو ولې هوا لګي وخت والی ځکه چې دا وی په وینا چې کوم فاینانس ډپارټمنټ یا د قانون وزارت ته هغه ته دغه اړ ستلوي دغه وروسته به میاشت کې به د غوښتنو سره ورسی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجی
د نړۍ رنگونه
په یونی م بجا
شال او شاملا
په پاو کم 2 بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجی
روختیا او درملنه
په 2 م بجی
سروي
په 3 م بجی
جمهوریت
په پاو کم 4 بجی
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 م بجی
او سم د شمالي وزیرستان په اړه یو ریپورت. په شمالي وزیرستان کې د ریموت کنټرول بم په یو برید کې د عمل لشکر د پخواني مشر حاجی نکم خان مشر زوی وژل شوی دی. ځای خلک وایي د برید هدف حاجی نکم خان و چې د 2005 کال کې د ایدک کلی د عمل لشکر مشر و. په نوموړي تر دې وړاندې هم درې ځله مرګني بریدونه سوي خو ورځني روغ رمټ راوتلی دي. تفصیل به د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې واورو.
دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ایدک کلی مشر حاجی نکم خان چې په نکمی مشهور دی دا هغه مشر زوی محمد دراز د نصرګنده کسانو لخوا په ریموت کنټرول بامی 14 کې وژل شوی او د نوموړي یو لماسه یو راره او یو خورایي ژوبل شوی دی. دا ایدک کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته وی حاجی نکم خان چې 2005 کال کې د غلطه د امن لشکر مشر پاتې شوی او اوس هم د ایدک کلی امنیت ساتلو کې کردار لوبوي. ورته په لاره کې نامعلومه کسانو ریموت کنټرول بم پټ کړی وو چې هدف یې حاجی نکم خان یا نکمی وو. خو د 14 پر وخت نوموړی موجود نه وو او دغه 14 کې د هغه مشر زوی مړ شوی او درې نور داغه وراره خورایی او الماسه ژوبل شول. د ایدک کلی مشرانو د نام نه خودلو په شرطو وی دوی دولت او وسلوالو دواړو ته ویلی چې د دوی کلی امنیت ته نه خرابوي او دولت ته دا هم ویلی چې دوی د خپل کلی په خپل حفاظت کوي او د دوی خاور نه به په امنیتی سرتیرو ډزې نه کیږي. دغه مشرانو وی روزانه د کلی سل کسان د شپې ورځې د خپل کلی او بهر تا سره نه کوي چې خپل ځان په خپل محفوظ کړي او 13 ورځې د غلطه امنیتی سرتیرو واکمنو ته هم ویلي چې دوی د خپل خاورې حفاظت په خپل کوي سو د دوی په خاوره کې د کاروایي څخه ډډه وکړي او دوی هم باور ورکوي چې د دوی خاورې نه به پر امنیتی سرتیرو ډزې نه کیږي. ایدک په امیر علی کې هغه کلی دی چې تر اوسه د یاد کلی نه کډې نه دي شوی او دوی وایي د کالونو نه دوی دلته پورم نه اوسي چې نه د چا خلاف او نه حامیدی. د یاد کلی مشر حاجی نیکم خان چې مشر زوی په چاودنا کې مړ شوی او لمسی وراره او خورایی ژوبل شوی دی، په 2009 کال کې د امن لشکر مشر پاتې شوی او ور باندې درې ځله د ناصرګنده کسانو لخوا حمله هم شوی دی چې پکې نوموړی بچ پاتې شوی. 2008 کال کې نوموړی چې د انتخاباتي کمپین په یوه قافله کې روان و ور باندې ځانمرګي برید شوی و چې پکې نوموړی روغ رمټ راووتو، خو دغه حمله کې د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند صدر انور شاه او جنرال سیکرټری بختار په شمول نه کسان وژل شوي ول او لس نور ژوبل شوي و. د تیرې ورځې برید پړه تر اوسه چا نه ده منلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې په مرسته د ښځینه پولیسو او سرکاري وکیلانو د روزنې 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او اسلام آباد څخه 22 ښځو ګډون کړی وو. د دستوري په پای کې تربیت شو ښځینه افسرانو ته سندونه هم ورکړل شو. زموږ همکار دغې دستوري ته ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکایي سفارتخانې په مرسته د زنانه پولیسو او سرکاري وکیلانو 15 ورځنۍ غونډه د جمعې په ورځ اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخیره کې هغه 22 زنانه افسرانو ته سندونه ورکړل شو چا چې دغه روزنه کې برخه اخیستې وه. د روزنې اخیستونکو زنانه افسرانو تعلق د خیبر پختونخوا، بلوچستان او اسلام آباد پولیسو او پراسیکیوشن محکمې سره وو. د دستوري رستو مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانې قانوني مشیر یا لیګل اډوایزر چارلس جینکنز وینا وه، د نور نړۍ په سیر پاکستان کې د پولیسو او نورو متعلقه ادارو ترمنځ خپل منځ کې همغږي ډېره کمه ده چې ورسره اکثر ملزمان د سزا نه بچ شي، او د دې روزنې مقصد د ټولو ادارو ترمنځ همغږي پیدا کول او د کیس په خشان تحقیقات کول دي. چارلس جینکنز سیاست
کړه، دا ځکه
مهم و چې تر ټولو اول خو دا ټولې زنانه په یو کمره کې یو ځای کې ناستي. پولیس افسران او سرکاري وکیلان زنانه عموما پاکستان کې داسې نه کیږي، نو دوی ته یو ځای روزنه ورکړی شو چې دا شان دوی یو بل سره خبرې وکړي او که خپلو کې یې سو اختلافات وي هغه ختم شي. بیا موږ دوی ته د ترهګرۍ او نورو کیسونو کې د ثبوتونو یو ځای کولو روزنه ورکړه، ځکه چې دا ډیره ضروری وي او په دې نه پولیس پوهیږي، نه وکیلان او نه ججان. نو دې روزنه کې موږ دوی ته دا وښودل چې په جدید فرانزیک طریقه به څنګه ثبوتونه راجمع کوي او دا به لیبارټرو ته څنګه لیږي، او بیا چې د دې جواب راشي د هغې څه مطلب وي.
report comes back what that means.
دراز د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو سرکاري وکیل یا پبلک پراسیکیوټر اغل یاسمین اوې 15 ورځو کې ډیر سس دکړه دا زیاتوي.
د فورنزیک ساينسز په اړه کې کوم ایویډنسز کلیکټ کړي په سپاټ باندې اچ سنگ لکه د اغې د کلیکشن طریقې راټولول، بیا چې وی پیکیجینګ څنګه دغه چې په پارسل کې به څنګه بندوي، څنګه به سیلینګ کوي، سبا پارتیکولرز به تاسو په هغه پارسل باندې لیکي.
د خیبر پختونخوا نه راغلي یو بلې زنانه سرکاري وکیلې حسینه سید مشال ریډیو ته وې، دا پخپل هم نورو سرکاري وکیلانو او متعلقه خلکو ته روزنه ورکوي، نو داسې صورت کې بعد دا دستور راتلونکو کې د دوی ډیره په کار راشي.
زموږ لپاره دا ډیر زیات هیلپ ولو، او زه ایز ا ماستر ټرینر او ایز ا پروسیکیوټر ما ته چې کوم نالج ملو شو ان شاء الله زه به دا مخکې هغه ته امپارټ کوم.
دستور کې د ګډون د پاره راغلي زنانه افسرانو وینا وا باید چې حکومت د دوی د پاره پخپل صوبه کې وخت په وخت دا قسمه د روزنې دستوري تابع کړي او د سره سره په پولیسو او نورو متعلقه ادارو او عامو خلکو کې د شعور بیداری لپاره هم دا قسمه دستوري ډیر اهمیت لري.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو، فنی زیار تا یو ډاله
دتی خبر ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري لس نیمې بجې سویدي اسرار علم مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان ویلی دی چې لای هم په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه نه کړې. د پاکستان د کونو چر وزیر سودر نصر علی خان پرون قبایلی کمی سمندۍ ته په خپل وینا کې ویل چې اوس مهال یوازې په ځنو اهدافو کاروي روانه ده او دوی هڅه کوي چې په کې بې ګناه خلک ونه وژل شي. د پاکستان سرکاري ټی وی له مخې د کونو چر وزیر ویلی دی چې د یو چې د پوځي عملیاتو پریکړه به په مشورې سره کیږي او کچېری فیصله وشي نو د عملیاتو په شروع کېدو کې بعد دوه اونۍ وخت لګي. د ورکړل شو بلوچستانو خپلوان تر څلور میاشتې لارجون وروسته د ماما قدیر په مشرۍ پروند د پنڈی فیض آباد ته رسیدلی او هلته د پاکستان د استخباراتي ادارې د دفتر په وړاندې احتجاج کړی. پرون له مشال دوسر په خپلو خبرو کې ماما قدیر ویل چې دوی به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان په ایدک کلی کې پرون د امن لخر د پخوانی مشر حاجی نکم خان زوی په یو ریموټ کنټرول بمی چودنه کې وژل شوی او درې نور کسان جوبل شوی دي. د خبر پختونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم لنن څخه په ټوله صوبه کې د هړتال پیلولو اعلان کړی. د یاد تنظیم د پېښور څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر پرون مشال لوته ویل له حکومت تر دوی غوښتنه داده چې پنجاب صوبه کې ډاکټرانو او مریضانو ته کومې اسانتیاوې ورکړل کېږي هغه دې د خبر پختونخوا صوبې ته هم ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبنز وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. روبنز دا خبرې پرون د جمعې پر ورځ د امریکا د سول انسټیټیوټ ته په خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې روسیا به یې تاوان ورکړي که چیرته په یوکرین کې پوځي مداخله وکړي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د غوځیانونو ته اشاره ونه کړه چې روس په ورسره کېدای شي مخامخېږي. خو نوموړي ویل چې امریکا هغه راپورونه اندېښمنه کړې ده چې وایي روسي ځواکونو په یوکرین کې پوځي تحرکات پیل کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له اسرار علم مومند اوریدی. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لښلې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه د ملک د روان صورتحال په اړه لیکلي او وایي چې د ملکی سلامتۍ استحکام او په منطقه کې د روان بدلون لړکې ککام یو پلو د خپلو حکمرانانو نه د غوره سیاسي فیصلو او په دې د عمل درآمد هیله لري. نو بل طرف ته د دې خبرې هم ضرورت دی چې ملک کې د روانې ترهګرۍ د ختمون لپاره سیاسي او پوځي مشروالۍ په احتیاط سره قدم پورته کړي. اداریه وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د سیکورټي فورسز د کاروانو له کبله خلکو کډه کول شروع کړی دي او تر دې دمه تقریبا د 5000 پورې کورونو بنو لکی مروت ډیر اسمل خان او د ملک نور برخو ته کډه کړې ده. اداریه زیاتوي چې حقیقت داري چې د ریاست عملداري په ځای کولو لپاره د جنگ ځپلو سیمو ولس پکړې دي نو باید چې د دوی لپاره د تنظیماتو ادراک وکړل شي. اداریه اخیری کلی کې باید چې دا وخت د ملک ټول سیاسي جمهوریت او مذهبي قوتونه د مبهم او د محاذرای د بحثونو نه ډډه وکړي او د حکومت لار خودنه وکړي چې دارنګ د ملک سلامتیا په ځای پاتې شي او یو وار بیا دې منطقه کې امن راشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل اداریه کې وایي چې داخله وزارت لخوا د قومي سلامتۍ د پاره وړاندې کړی شوی اکشن پلان کې یو نقطه دا هم ده چې دینی عالمان مليان میډیا او تعلیمی ادارې د دوتر هغري مخنیوي کې خپل کردار تر سره کړي او دوی دې فرقه ورانه تشدد او مسلکی جګړو ختمولو د پاره را مخکشي. اداریه مخکلي کې چې د تر هغري او ناوړه مخصوص
مقصدونو د پاره اکثر کم عمره ماشومان او ځوانان استعمالولی شي او هغوی ته هم د دین د سر لړۍ او جنت ته د رسیدو لالچ ورکړل کیږي. نو داسې حالاتو کې د جماعتونو او مدرسو عالمان او استادان کولی شي چې د خلکو اصلاح وکړي، ځکه چې دوی سره ډیر اهم او مستند پلیټ فارم موجود دی. دریا اخیر کې وایي چې سرنګ بنگلاديش، انډونیشیا او مصر کې د خاندانی منصوبه بندۍ او پیوندکاری د پاره د عالمانو کردار پاتې شوی دی او د دوی نه څومره فائده پورته کړی شوی ده. نو په کار ده چې پاکستان کې هم د عالمانو کردار نه د ترهګرۍ مخنیوي لړکې هغه همرا فائده واغستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروټیکټینګ ایجوکیشن نومي یو ویبپاڼه لیکي د نړیوالې میډیا او د بشري حقوقو ډلو لخوا د ملاله یوسفزئی د جرأت ستاینه کېدلو سره هغه اوس په نړۍ کې ډېر شهرت لري. خو ملاله په درجنونو هغو هیوادونو کې په زرګونو زده کوونکو، استادانو، تعلیمي اهلکارو او پوهاندو کې یوه ده چېرته چې دوی په نښه کېږي. ویبپاڼه پر تعلیم د بریدونو په حواله د ملګرو ملتونو د 2014 د یوې څېړنې په هکله وایي چې پکې د دغو حملو پیمانه او څرنګوالی په ګوته شوی دی او د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په ګډون د تعلیم لپاره اهمیت باندې رڼا اچول شوې ده. ویبپاڼه لیکي په یاد څېړنه کې حکومتونو، ځایي ټولنو، سرکاري ادارو او د ملګرو ملتونو تنظیمونو ته ویل شوی دی چې څنګه په راتلونکي کې د دغه ډول تشدد مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا په 2005 او 2010 کې د خبرو شوو څېړنو ته په کتلو سره اوسنۍ څېړنه د پخوا په شان نه یوازې پر سکولونو د بریدونو جایزه اخلي، بلکې د ته هم ګوري چې د پوز لخوا څنګه تعلیمي ودانې د مورچو په توګه استعمالیږي او څنګه اعلی تعلیم تر بریدونو لاندې دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز رسپانډ لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د هیواد د دفاع وزارت ته د روان کال تر اخیره د ټولو ځواکونو د ممکنه وتلو پلان تیارولو حکم وروسته د زیارت په ورځ یو امریکایي پوځي چارواکي خبرداری ورکړي چې که روان کال ټول امریکایي پوځیان له هیواده ووتل نو په افغانستان کې به امنیت په خرابېدو شي. رسپانډ لیکي د نړیوالې ټولنې لخوا افغان پولیس او پوځ ته پیاوړي کولو د کوششونو باوجود په دوی کې د تعلیم کمی دی او د مخدره موادو استعمال هم پکې کیږي. دوی اکثره په میدان کې ځواکونو ته په بنیادی مرسته ورکولو کې پاتې راځي. د افغانستان په سرحد کابل کې امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان پوځ چې د هیواد د زیاتره برخې امنیتي ذمہواری په غاړه اخیستې ده ښه کارکردګي ښودلې ده. خو بیا د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په خبره په تیرو دوو کلونو کې وسلوال بریدونه هم روان دي او وایي چې کیدی شي د امریکا د وتلو سره پکې نور هم زیاتوالی راشي. رسپړ لیکي له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو امکان په امریکایي پوځ او استخباراتي ادارو کې اندېښنې راپورته کړي دي چې د هیوا جنوب او مشرقي برخې کیدی شي بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې راشي او ورسره له دغو سیمو نه د القاعده د فعالیتونو امکان هم پیدا شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز هډوبنز د افغان ټولنې پرمختګونو ته هیله من او خوشبينه دي، خو وايي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. د هډوبنز د خبرو تفصیل به د کویت د خبری موسسې په ریپورت کې له جان اقال کوسي واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز د جمعې پر ورځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې غونډې ته چې له 2014 کال وروسته افغانستان تر عنوان لاندې جوړ شوی و وویل که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې خشوي شرایط به په چټکۍ سره خراب شي. د وویل دا چې جمهور رئیس حامد کرزی دا تړون نه دی لاسلیک کړی، په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش یې بیخي ګډوډ کړی دی. دبنز دغه راز وویل جمهور رئیس باراک اوباما کرزی ته ویلي د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره معامله وکړي، خو امریکا باید په عین حال کې د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د احتمالي ایستلو پلان برابر کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي ډبنز زیاته کړه په متحده ایالاتو کې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې 2/3 برخه امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگ نه ارزیده، خو په سلو کې 55 امریکایان وایي چې متحده ایالات باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. جیمز ډبنز د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په خبرو کې ویل امریکایي رسنیو خپل زیات پام په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته اړولی، خو د افغانانو لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ډیر مهم دي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي انتقال بریالی نه شي نو امنیتي انتقال به هم نتیجه ورنه کړي او د دې هیواد پرمختګونه به بې لارې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویل په افغانستان کې شفاف سیاسي چاپیریال به د افغانانو ترمنځ اعتماد زیات کړي. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي او داسې شرایط برابر کړي چې د درغلیو لپاره پکې فرصت زیات نه وي. ښاغلی ډبنز په خبرو کې ویل د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه به د اروپایي ټولنې، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د استازو په ګډون شاوخوا 1200 څارونکي څارنه وکړي. نو ویل امریکا به د افغانستان له انتخاباتو سره له هرې ممکنې لارې مرستې وکړي خو د هیڅ کاندید پلوي به ونه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د لاسته راوړنو یادونه وکړه او ویل په سلو کې اویا افغانان باور لري چې د طالبانو له وخت یعنی له 2001 کال راهیسې ژوند ډیر ښه شوی دی. د زیاته کړه په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ د دې هیواد راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او باید چې د بنسټپالنې ضد مبارزې ته په پام پر مخ ولاړ شو.
د جان اقال کوزی ریپورت موردی. د افغانستان د ختیځ چارواکي وایي په دغه سیمه کې لهکاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم سوی دی. د دې چارواکو نه له دې وړاندې لهکاني شبکې فعالیتونه په پکتیا ولایت کې زیات ول خو اوس د دې سیمه خلک ورسره همکاري نه کوي. د پداسال کې د چې امریکا اعلان کړی چې د لهکاني شبکې د ځپلو لپاره ځنګړي ځواک روسلې دي. رضوان مراد ریپورت لري.
د حقاني شبکې لنوم سره تقریبا ټول خلک آشنا دي. دا شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لیس کې ده او د القاعده شبکې ملاتړ بلل کیږي خو اوس د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په پکتیا کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د دې شبکې غړو د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې فعالیت درلود او د سیمې یو شمېر خلکو ترې ملاتړ کاوه. چارواکي وایي د جلال الدین حقانی په مشرۍ دا شبکه اوس د پکتیا په ولسونو کې پخوانی محبوبیت نه لري او ولاته پر ملکی وګړو د دې شبکې حمله دي. د پکتیا دولتي شورا غړی خسته خان احدی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم حقانی شبکه ځپل شوې خو د دې شبکې د کمزورتیا اصلي سبب له هغې څخه د خلکو د ملاتړ کمواله ده.
د دوی لټنه په کوټه کې چې د دوی د ګروپونو یا د دوی د جنگیالیو ځپل وی چې په جنگونو کې ځپل شوی دي او بل د دوی خپل موبیت په خلکو کې له الله سور کړی وي.
افغان او امریکای چارواکي حقانی شبکه پر افغان او نړیوالو سرتیرو او ملکی کارکونکو د زیاتو خنډیو حملو مسؤوله بولی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک روزلی دی. د پکتیا د امنی قومندان وایي په دې وروستیو کې د حقانی شبکې فعالیتونه کم شوي او غړي پټ شوي دي.
د حقانی نتورک نسبت نور وختو د ډیر ضعیف شوی دی. د صرف دوی یو څه کولای شي یا انتحار ده د سرک د څنګ ماینونه دي نورې هغه دوی نه لري چې داسي لس دقیقې نیم ساعت دوی له اردو سره یا له پولیسو سره یا مجموع کې نظامی قوتو سره دوی جګړه وکولای شي اوس هغه توان او قدرت دوی کې نسته. پکتیا د حقانی مرکز د حقانی ټاټو به ده چې هغه قوت او قدرت مخکې دوی دلوده هغه پښتونوانی مخکې دوی دلوده هغه الله سور کړی ده.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د امریکا دفاع وزیر ته لیک واستو چې پکې د حقانی شبکې پر ضد د واشنگټن پر اوسنۍ تګلارې اندېښنه څرګنده شوه. واشنگتن ته په خپل روسي سفر کې جنرال ډانفورت له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې د حقاني شبکې له منځه وړل خپل لومړیتوب وګرځوي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان تورن جنرال سټیفن توینسن وایي تر څو پورې چې پاکستان په خپله خاوره د حقاني شبکې د مرکزونو پر ضد ګام پورته نه کړي دا شبکه به نور وسوال هم وروزي.
د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي خو اوس هم تاسو ته ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې تاسو ته هر اونۍ په همدار وخت په همدا وخت باندې په سمات عبید وړاندې کوي. راځي ورته وښو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم پنننې خبرونه کې به د پښتو کتابونو په ګرم بازار یو رپورت ولرو. بیا بل ځوان شاعر او کرکتون کې طاهر زلان سره د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخر کې به پیښور کې کباړی بازار ته سر ورخاره کړو او لیوتن کی زلمی سندرغاڑی سره به د زړه خالی ته تم شو. لسو کلونو رایسی چه پا افغانستان که تعلیمی وضعیت مخ پا خکیدو ده ورسره ده مطالعه پرهنگ هم ورس تربلی ده پرمختگ پلور روان ده. لهمدی عمل اوس ده جلال آباد خار ده کتاب خپرولو پا مرکز بدل شوه او گنی خبرندوی طولنی را مختشیوی چه پا ادبی او طولنیزو کتابونو سربیر علمی او مسلکی کتابونو هم خبروی او پا ننگرار سربیر نورو ولایتونو تایی هم پا امده دول لیگ دوی ده کتابونو پا تاوده بازار مو پا جلال آباد که ده خبرندوی طولنو لیوشمیر استازو سر خبری پا دغه ریپورت که را طولی کردی دی. جلال آباد کې د اساقزی مارکیټز مکتله چې څو کاله وړاندې پکې د ویډیو ګیمونو بې شمېره دوکانونه پرانستل شوي ول، اوس یې ځای کتاب پلورلو نیولی چې تر څنګ یې ګڼ شمېر خپرندویه ټولنې هم رامخته شوي او بېلابېل اسلامي، ادبي، ټولنیز، علمي او مسلکي کتابونه خپروي او په ننګرهار سربېره یې نورو ولایتونو ته هم په عمده ډول د خرڅلاو لپاره لیږدوي او هم ورته له نورو ولایتونو څخه کتاب پلورونکي راځي او د بازار وړ کتابونه ترې اخلي. په جلال آباد کې د خپرندویه ټولنو مسؤلین له خپل کاروبار نه خوشحاله دي. مازیګر کتاب پلورنځی چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې کار پیل کړی، تر اوسه یې بېلابېل 21 عنوانه کتابونه خپاره کړي. د دغه کتاب پلورنځي مسؤول نصرت الله ارمان وایي چې اوس د مطالعې فرهنګ په ننګرهار کې زیات شوی چې د راتلونکي افغانستان لپاره یې ښه پال ګڼي.
مونږ په ډېرو کمو امکاناتو باندې دغه کتابخانه مخ پر وړاندې روانه کړې ده. تر دې دمه مونږ 21 تعداد بېلابېل اړخیز کتابونه، هنري ناولونه، لنډې کیسې، ځینو مشهورو شاعرانو شعري ټولګې مونږ چاپ کړي دي. او د نن سبا د پښتو کتابونو مینهوال خورا زیات شوي دي. زمونږ د خلکو د کتاب سره مینه پیدا شوې ده، د لیک لوست سره مینه پیدا شوې ده. هر سړی کوشش کوي چې یو څه نه یو څه وخت په ورځنیو چارو کې مطالعې ته بیل کړي، نو هغوی د ناول کتاب یا د شعر کتاب اخلي، دلته راځي. نو د کتاب بازار انشاءالله په ښه کېدو دی او مونږ چې د خلکو مینه له کتاب سره ګورو، نو د افغانستان راتلونکي یو ښه راتلونکي ګڼو.
ختیځ خپرندویه ټولنه هم د تیرو څلورو کلونو راهیسې په جلال آباد کې فعالیت کوي. د دغې ټولنې تخنیکي مسؤول زاید الله ناصری وایي چې تر اوسه یې 250 عنوانونه بېلابېل علمي، ادبي او مسلکي کتابونه خپاره کړي چې په ننګرهار سربېره ورته له نورو ولایتونو څخه هم د کتاب مینهوال راځي.
مخکې به ناولونه او شعرونه ډېر خرڅېدل، اوس شعرونه خرڅېږي، د ښه شاعر شعرونه خرڅېږي، یا ناول خرڅېږي، قوي ناول بازار ته چې راوځي خرڅېږي. ننګرهار نه خوست ته کتابونه ځي، ننګرهار نه کابل ته، ننګرهار نه ګردیز ته، کندهار ته، همداسې د افغانستان د ډیرو ولایتونو ولسوالیونه ځینې دوکانداران راځي، موږ نه کتابونه اخلي ولته وړي.
د مومند خپرندویه ټولنې تخنیکي مسؤول فضل مولا وایي چې د تیرو لسو کلونو رئیس یې چې د کتاب خرڅولو تر څنګ خپرندویه ټولنه پرانستي، تر دې دمه یې تر 1500 عنوانو پورې ادبي، علمي، طبي او زراعتي کتابونه خپاره کړي دي.
دې کې هم هر قسم کتابونه چاپ کړي دي، تقریبا علمي کتابونه پکې ډېر زیات دي، چا کې د طب پونځم دي او د انجینري پونځي، اقتصادي پونځي، تقریبا د هر پونځي کتابونه پکې شته دي. او بازار خو نو سبا ان شاء الله خو د هر ولایت ته زموږ کتابونه رسیږي او ان شاء الله ته پلورل کیږي په خبره باندې.
دانش خپرندویه ټولنه چې د تیرو 200 کلونو رئیس کتابونه خپروي او تر 2500 عنوانو پورې بېلابېل کتابونه یې خپاره کړي، په پېښور او کابل کې څانګې لري، اوس یې په جلال آباد کې هم څانګه پرانستې ده. د دغه ټولنې مشر اسد الله دانش وایي چې د خلکو په غوښتنه یې په جلال آباد کې څانګه پرانستله.
جلال آباد خو کتاب یو ښه مارکیټ دی او زمونږ ډېر مینهوال نو مونږ نه دا هیله وکړه څو سوځلي چې تاسو باید په ننګرهار کې یو څانګه ولرئ، نو په همدغه مجبوریت باندې مونږ په ننګرهار کې یو څانګه پرانیست. مخکې هم زمونږ کتابونه خو ننګرهار او خوست او نورو ولایتو ته تلل، خو زمونږ خپل مرکزیت ډېر اړین و، نو مونږ په دغه خاطر هلته یو خپل مرکزیت جوړ کړ چې که څوک کتاب چاپوي، څوک مونږ سره د کتاب په باره کې مشوره کوي یا څه خبره وي، نو چې راسن مونږ سره خبر وشي.
د یادولو ده چې د جلال آباد اساقزی مارکیټ چې په کتاب پلورلو مشهور شوی دی، اکثره وخت پکې ډله ډله ځوانان د خپل ذوق په کتابونو پسې ګرځي او په ډېره علاقه مندۍ په بیه رانیسي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، طاهر ځلان ځوان شاعر، کره کتونکی او ژورنالیست دی. نوموړی نه یوازې دا چې د افغانستان په ادبي حلقو کې مطرح دی، بلکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو ټولنو سره راشه درشه لري. له نوموړي سره مو د هغه په ادبي هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ځلان صاحب، تاسې به څو کلن وي چې دغه ادبي او فرهنګي میدان ته راغلي او چرته؟
اوس زما شپږویشت کاله عمر دی. په 2001 کال کې زه ادبي ډګر ته رادننه شوم. نه نږدې داسې وایي چې دیارلس کاله نه دی کېږي. هغه وخت په کوزه پښتونخوا کې د کواټ په سیمه کې موږ هلته اوسېدلو. زموږ پخوا شا کې یو شمیر لیکوالان چې هغوی به ادبي غونډو ته تلل، ادبي چې کله به بیا د ادبي غونډو نه راغلل، هغوی به بیا دغه د فرهنګي خبرې اترې کولې. هغه تند، هغه تلوسه د ادب په برخه کې چې ما سره و، نو ما به بیا د هغوی خبرو ته ډېر غوږ نیوه. لږ مې چې عمر زیات شو او علاقه مې نور هم زیاته شوه، نو هغې ملګرو سره چې یو پکې صابر شینوار او یو پکې زمانه مشر رور مې واسف الله شمس او ځینې نور ملګري وو، هغوی سره ما هم د دې لیوالتیا ښکاره کړله چې په دغه برخه کې زم غواړم چې کار وکړم او دغه مشاعرو کې در سره ګډون وکړم.
نو هغلته په ګواټ کې بیا داسې مشهور کوم ادبي تنظیم و چې دوی به پکې ګډون کولو ته مل شوي؟
په وخت کې یو تنظیم یا ټولنه زمونږ د افغانانو وه، د اریانا په نوم باندې، بله چې وه د ساحو لیکونکو په نوم باندې وه. بیا د ساحو لیکونکي ټولنه داسې وه چې په دې کې به د سیمې ډېر مشهور کسان او ډېر تکړه تکړه کسان راټولېدل. نو زیاتره د زلمي چې دي، دوی به دې لیوالتیا لرله چې په ساحو لیکونکو کې کښېني او نوې خبرې یادې کړي.
مثلا هغلته څوک داسې مشهور شاعران لیکوال راتلل چې ستاسو د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې د هغوی نه دې زده کړه وکړي؟
په ساحو لیکونکو کې به هغه وخت سعید رهبر چې ډېر مشهور شاعر و، په شاعرۍ او په نثر کې ډېر خلاص لاره ډېر مشهور و، هغه به په دې کې ګډون کاوه. خالد پښتون چې کوزه پښتونخوا کې ډېر ښه د یو څېړونکي نقاد نوم لري او د ډېر ښه شاعر په توګه خلک پېژني، هغه به په دغه غونډه کې. استاد رحمت شاه رحمت چې ډېر ښه مشر د ایوب صابر د وخت سړی دی، هغوی سره په غونډو کې پاتې شوی، هغه به په دې کې. همدا ډول به ځینې نور مشران کسان هم دې غونډې ته راتلل چې بیا موږ هم دا غوره وګڼله چې هغوی سره باید کینو او د هغوی نه زده کړه وکړو.
نو تاسې ړومبی نثر ولیکه که شعر مو؟
ړومبی ما یو شعر مې ولیکه، خو بیا یوې مخکتنې ته لاړم او هلته هغه د کتاب مخکتنه کې په کتاب لیکوال باندې ډېرې سختې نیواکې وشولې. بیا یو مشر چې پکې و، فکر کوم هغه په خبر نه راغلی و، او هغه یوه خبره وکړله چې که یو لیکوال غواړي ځان ته ځای پیدا کړي، هغه باید اول ډېره مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، همداسې شاعري هیڅ معنا نه لري چې راشي شعر ولیکي او چاپ کړي. بس هغه زما اوله غونډه وه چې هغې مخکتنه ته تللی وم، او بیا اخري غونډه مې هم شوله. بیا تقریبا درې کاله څلور کاله زه هیڅ غونډو ته لاړ نه شوم. بس بیا هغه کتابتون سره مې اړیکې پیدا کړلې، غړیتوب مې پکې واخیست. کتابتون ته به تللم، هغې نه به مې کتابونه راخیستل او مطالعه کول به مې جمعه وروسته به مې بېرته ورته سپارل. نو بیا په 2004 کال کې دوباره بیرته بیا ادبي غونډو ته عمل ته. خو بیا هغه وخت دغه د ساحو لیکونکي ټولنه چې د لمنځه تللې وه، د لیکوالو د ځینې اختلافونو له کبله، بیا د کواټ ادبي جرګې په نوم باندې یوه ټولنه جوړه شوله چې بس بیا په هغې کې ما هم فعالیت کوم.
در ستوري ګرانو مینوالو، د پیښور قصه خانه کباړی بازار کې حالین هوټل کې د پښتو سندرغاړو ډیری نیولی چې په یو شمیر مشهور سندرغاړو سربیره پکې کومره سندرغاړي هم میدان ته راوتی او د ودونو او خادیو لاري ساری. دا زلمو د پیښور کباړی بازار کې د یو تنکی زلمی سندرغاړي سره د زړه خواله کړي چې په ګډه یې اورو. قدرمن اوریدونکو، زه د پیښور کباړی بازار هالند مارکیټ ته راغلم. په هالند مارکیټ کې تر شلو پورې هنرمندانو ډیرې پرانستې دي او په دغه ډیرو کې استادان هم شته دي، تنکی زلمیان هم شته دي. اوس یو تنکی زلمی ته مخامخ یم چې سندرغاړه دی، ورمونه غږوي، دی به راته په خپله ځان را وپېژني.
زما زیشان نوم دی او په هالند هوټل کې اوسېږم. کور هم د بسنګو باړه ده. زما یو پنځه کال کېږي چې زه دې پنته راوتی یم.
ته به خپله څو کلن؟
زه دیارلس څوارلس یم.
دی پنت ته داسي شوقي راغلي او ک ناشتا سي پور کورنۍ کې نور چمدغه پېښه کول
پلار می رور می دمغه کسان لکشته ټینګ
تاسو د کورنۍ کسان
او زموږ
زیشان ګل دغه پنت چې ته په شروع شروع کې راوتلې چاته دي شکر کې خپل
ما خو شکر چاته نه پلار رور می اغه نه مې ز تکړه کړې
رومبه دې زسی شي ذکر کړی
باجو سندرو
زیشان ګل سو کله وکیږي چې دغه ډیرستا سی آباد
دا د 10 12 کی اول هم پکې پلا روز زما خیال نو مې زما پلا
سپلارم سندر غړې دې
او سندر غړ خیال نو مې
تاسو چې وز دلته په ډیره کې داسي ودونو مې پلونو ته تاسو خلک بی
او مونږ جو خار لزو کله ته نشو حالات خراب دي چاله ټک شبه ورځې ته زو بیا ورځې ته زو افغانستان شو مردان شو پاکستان ارزه ته بوچو
کته ما ته اوس د خپل خواغه غږ کړي راته یو سندر زمزمه کی چې د مشال رادیو اوریدونکو خوشاله شي او زم خوشاله شم
ونه نسیم
او د بی وپا جنند لا سگرانا دزړه لا پاس می پولای ولاړی دینا جانان تا خدا سنو گرانا ہے دچا خبر دے ضرور من لے دینا جانان دمر پما گرانی گرانا ہے چتر وان زدش مارم قدمونا غم کد غم شرم دل گرانا ہے پما بن رات لے جوڑ د یار غمونا او خلق اختر کی ٹول پسے لڑانا زما پجیب کی پیسی نوی پاتی شما ماد دا پیغلی کور معلوم دے گرانا ہے دا بام پسر کشمالی کر لی دینا ووز دا تیرا پغرونو ووری وری گی جانا ندوار بزو پا پسر لی گی ووز دا تیرا پغرونو ووری وری گی جانا ندوان بزو اپ پسر لے کے او جانا ندوان بزو اپ پسر لے کے
مشال راڈیو دا ادبی و کلتوری خپرونو گرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
Oh, oh, oh.
خدے